ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د پروګرام نیمایته ورسېدو په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې له اسدالله الدین د مهمو خبرونو لنډی زورو
طالبان وای چې پرون ناوخت په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. دې وینا متن هم د وینا غږ هم ازادي راډیو ته تر رسیدلی خو کیفیت یې ډیر ټیټ دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې یې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکیچه ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 12 تنه نور ژوبل شوي دي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان جون او شذل ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د جون تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شوزو د حقونو مدافع ملالۍ شینواري میلمانه ده. له دوی سره تر خبرو مخکې به اوریدونکو تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، له میلمنۍ څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دی 00420221 24501 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 24601. اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالۍ شینواري لمر سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیر مننه ملالۍ جانې چې تاسو خبرونه تر اغلاست.
سلامونه نیکی هلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
مننه چې تاسو وخت وایسته. یو ځل بیا هم له تاسو مننه کوو. لکه تاسو چې په هیجی نن تر څلويشت ورځو لا زیات مو د وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي او طالبان نجونو ته د دغه زده کړو حق نه ورکوي چې دوی باید خپلو مکتبونو ته او خپلو شونځي ته دوام ورکړي. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ څه فکر کوئ چې افغان جونې باید څه وکړي چې اف طالبان یې ژغ واوري؟
زه فکر کړم چې د جونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د جونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د جونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره ده چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زما لاندې که غږ اوچت نشي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید یعنې د ښځو زده کړې ولې مهمې دي، نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. من اکثرا په خپل خزي هم غلط سوچ سره روږدي شوی یو او فکر کوم چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر کوم چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زمون حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کیږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي، نو زموږ کې د نارینه حق نه یې ورکول شوی هم آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زموږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سرخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړی به واد نو د دې پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس د چې ګورمه لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهانه دا دي چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېر داسې خزي دي چې د نارینه او زیات د کور د نفقې مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په مینس کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میلونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په مینس کې رامنځته کېږي، یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي، او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلیدلی ځکه دلته ټول ښوونځي د هر دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمیره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین ته ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، موږ څلور پنځه کاله د ښوونځیو د پانتونونو نه وروسته پاتې شو. ما خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او نجونې چې پاتې وي هغوی یعنی ونه شو کړی چې ځینو اته بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړه، ځکه یا د خوانځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی په دې کې دا موږ بیرته شاته نشو بولای که یو کال دوه کال موږ یو څوک شاته کو په حقیقت کې دا غوی سره یو لویه جفا ده. کورونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دو درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیا یو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
بله میرمن شنواری، تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه او زه غواړم چې ځینې نور پښتنې هم مطرح کړم تاسو سره. تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. تاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غنی د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم وو. کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دین لرلې دي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا په اته کاله کله وستې ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې. دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل د درس مې په خپل اخلاص نه شو کړې. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې دورته وال تازه وي کنه ایره بدلیږي او خاوري کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي، دا پوهه باید دوامدار اوسي، دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولي تر څو چې هغه د شپاړس کاله کنه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلې به بیا شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله استاد، د خبرې په تایید به وایم چې څېړنې هم ښیي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې څېړنې ښیي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته ښوونځي ته ځي کله چې دوی زده کړو پاتې سي. میرمن شنواری، تاسو د ولایتونو خبره وکړه. موږ ته ځینو میلمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کېږي چې دوی به په همدغو سیمو کې چې هلته ډیر پښتانه میشت دي دوی به پر هغو سیمو باندې ډیر کلک خپل ولکره ګرځوي او نجونی به په نږدې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهد یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې ځینې نور قومونه ورونه اوسیږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي ویل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده. ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وي. زه د ویداسي ولسوالۍ ما چې موږ سکال په څرلي کې لومړنی خواندل ته د ښځو د فار الا په اله پرانیستل شو. یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنی مې په دې معنی چې دا غي نه وړاندې هیڅ موږ خواندل نه لرل د جنو په نامه باندې. ابتدایي خواندي په کلو کې جوړ شوی وو ولې رسمي ودانۍ هیڅ خواندي نه لرله الا موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو خواندي پرانیزو یو لیسه جوړه کړو د اچینو لسوالې مې مطلب ده. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د لپاره ستونزې جوړې کړې دي، هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مکړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی، که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي، او خدای مکړه چې بیا به د انجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سل د پلوه تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، د جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شی کله یو ښځه ته وایي چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټوله فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې دی او فشر سره کېږي، او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړی چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي، اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډېر وخت وغواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
بله میرمن شنواری، که په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمایي نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستې وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې پدې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لاره په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو دپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بدن باندې قانع یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنی ورکوي، د لریوالي معنی ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ساخه ځنا لوستی، نو ته مسؤول یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې که چیرته په یوه ټولنه کې ناانډولي رامنځته شوه، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخ ته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. د افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواد وي ماشوم ته سمه لار نه وښي حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې مینه نشي ورکوله نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي دا څه دي چې د منګه دوامدار جګړه لرو په افغانستان کې بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي نارینه ستړی کیږي هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي د اولاد نفقه په ما ده د ښځې نفقه په ما ده د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده ډاکټر ته تک په ما ده مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم ټول فشار په نارینه راځي که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم هم ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو خو د لکه ما به یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅ کله هم نشي رسیده زه د یو داسې کورنۍ غړیم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي هغه لاړه سواد یې زده کړ او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم زه د هماغې مور د برکته د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي د هماغې د برکته یم نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده هغه د سالم ترینه ماشومانو خاوندان هغه د منظم ترینه کورنۍ خاوندان نو زه د یو سالم ټولنې لپاره د دواړو لپاره د تعلیم طرفدار یم که نری او که ښځه
بله مننه میرمن شینواری تاسو کوم شته د خپل کورنۍ دنجونو یو څوک سی وکي چې تاسو د کورنۍ د سنجونی ستا چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دی او دوی اوس نس کولای چې خپل شونځي ته لاړ شي او دوی څه ډول احساس لري
ما بچه زیاد ما وری را ده چه یوه خوانزی تا زی و یوه نزی ما یوه وارا خور وری را ده چه اغلا ده خوانزی ده تاگ نده نو قبل اورز ما وری را چه ده خوانزی ده تاگ نفاته ده ده بلی وری وری تا ویل وی هیل خده اغا باسواده ده وی ماو تا ده بی سوادانو پا جام کرده زما استاد په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده نو بیبیر ته وایي نه نه ته زما نخی ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې زه نه شم لوستې یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره یې هغه هم ارمان ولري شي زه یې راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینیره شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي هغه ماشاءالله ټول لوستي دي هغه مثلا زما خور ډاکټره ده زما ورندار ډاکټره ده همدغه رقم معلمان دي زما ټولې خویندې اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده او دا څه فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده دا تجربه ما هم کړې ده کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړو چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکرانه په سر کړو اما ما به فکر کړم د دنیا لکه د قادرې د چین هغه د غونډې هغه میدا میں سوری نے سترگو دپارے چھ بیدلتا برابر کڑی
جالی
آگا فکر با میدا دنیا ہم دوم رتا ہے آگا جالی اگر جالی غند به می فکر کې چې دا دنیا هم دومره تنگ ده او زما ژوند هم دومره تریخ ده او زما ژوند هم دومره تیاره ده کله به چې مسترګې په ټکول چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم نو ما به یوازې تیاره لیده او دا کمبل چې شینه او کتا سو ماتل تا وخت کې د دنیا نعمتونه مخته یې خو زما د لپاره ارزښت نه لرل بلکې زما د لپاره چې ارزښت لرل هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم زه دې یو شخصیت شم دا خیال زمانه تله او دا خوب زمانه تله زه نو غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دوی هم تجربه کړي یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو 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 دلې جونې چې د خواندین نه پاتې شي وي د اماغه تجربه کله کما تجربه کړي نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصې د نرخو لپاره د خلاصې کړي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې انجونې ناهیلی شي د ټولنه بیا د ناندولې خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځانته وي یا ریښتینی لور ځانته وي یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست
بله تاسو یادونه وکړه چې طالبان باید شونځي بیرته دنجونو پر مخ پرانیزي میرمن شنواری تاسو که فکر وکړي چې طالبان مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غشتنه هم ونه منله حتی د اوربند هغه اساسي غشتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله آیا فکر کوي چې دا د شونځیو خبره اوس چې نړیوالو ته مهمه ده طالبان هم دراز لکه مخکې دغه هم د یو فشار د علی په توګه کاروي
هلو
بلې ستاسو ژغ مشترزي
در قسم اخیری قسمت مستاس در خبر وانو شو و اخیسته زکا چه دنه پیگم تا مشکل را منسته شو
زمان پشتن داغا و چه آیا طالبان پا دی پوسیوی دی چه نریوالو تا در شدزو کار او ده هاگوی حقونه او دنجونو زدکلی مهمی دی نو دوی با دا پا رسمیت پی جندلو پا خاطر باندی دا یو فشار دا علی پا توگه کاروی
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کې چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوی دي همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده کوي یو اړخ هم اور باندې بزنس کابل اړخ هم اور باندې بزنس کزه ګورم چې ځینې ښځې د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه دې طرفدار نه ومه او نه بیم دزما حق چې زنن دلته په افغانستان کې یم او زما حق ده هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولکه چاغي نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه دی یو داسه خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي زه د دې طرفدار نه يم او د دې طرفدار هم نه يم چې طالب در راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان اور باندې پر رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تروسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي، زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ. زه دغلته دومره